السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د یو خبریال یما سیاوش وژل کېدو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د اروزګان په ګیزاب کې جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي او د امریکا په څو ایالتونو کې لا هم د رایو شمیر روان دی. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکله دې چې راپورونه تراشو پاموکړي خبرونه ته چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د کورونی چارو وزارت وی د ټلویزیون د ځوان ویندوی یما سیاوش د وژنې په اړه څېړنې پیل کړي. د میدان شار شاروالي د خپل پلار په وژنې کې هغه څوک پړه وبلل چې د دې په وینا د 500 طالبانو پرېښودو ته لاره جوړه کړي. په پاکستان کې په القاعده پورې اړوند دوه وسله ور وژل شوي. د ملي مصالحې عالی شورا مشر د تلویزیون د پخوانی ویندوی یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله، سهار له دوو نورو کسانو سره نن په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. عبدالله عبدالله په یوه اعلامیه کې له کشفي او استخباراتي بنسټونو غوښتنه کړې چې د دې تروریستي پېښې د عاملانو د موندلو لپاره جدي اقدام وکړي. بلخوا جمهوري ریاست په یوه جلا اعلامیه کې اړوندو ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د دې پېښې عاملانو ته سزا ورکړي. د کورونا چارو وزارت وایان طارق قاریان ازادی رادیو تو ویل چې پیښه څېړي.
دوی د یو مقناطیسي ماین په واسطه په نقشه شوي. له بده مرغه په پیښه کې د هیواد پیاوړی خبریال یما سیاوش له موټر چلوونکي او یو بل ملکي کس سره وژل شوي دي. د هغه جنایت دی چې له بده مرغه نن د ترستانو لخوا شوی او زموږ لخوا څېړل کېږي.
د دې چاودنې مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. د ښځو د حقونو یوې فعالې او د میدان شار شاروالي د خپل پلار په وژنه کې هغه څوک پړه وبلل چې د دې په وینا د 500 طالبانو پرېښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفي غفري دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږي پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې.
زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې دغه اقل د 500 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. د زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی.
د اغلی غفری پلار عبدالواسی غفری چې د پاوز جک پوری افسر و د پنځمې پرس په کابل کې ناپیژاندو وسلواله وواژه. ظریفي غفری ته سش کل په سر لیکه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو شوزو جایزه ورکړې وه. په خپله هم د شروالی پر دنده له ګمارل کېدو رئیس څو ورې له وسلولو بریدونو او پرله پسې ګواښونو سره مخامخ شوې ده. اغلی غفری د خپل پلار قاتلان وسلول طالبان او د پاکستان استخباراتو بلل. د کندهار د والی وایان ادا کوي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې تر سلو زیات وسلول طالبان وژل شوي دي. احمد بهیر احمدینن ازادي راډیو ته وویل.
د کندهار په پنجوایي، ارغنداب، میوند او ارغسان ولسوالیو کې یو لړ چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره شوي دي. دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو 103 تنه وژل شوي او همدارنګه 24 تنه نور یې زخمیان شوي دي.
خپلواکو سرچینو د دغه شمیر وسلولو د مرګ ژوبلې خبره تایید کړې نه ده. بلخو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي او 2 نور ټپیان کړي. د کندهار د ولی وایان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چاودنه نن سهار پر هغه زرنج موټر سایکل سوي چې ملکیان یې لېږدول.
متاسفانه په دې چاودنه کې 15 تنه ملکي کسان شهیدان شوي دي او 2 نفر زخمیان شوي دي چې د پیښې سره سم شهیدان او زخمیان میرویس حوزوي روغتون ته انتقال شوي.
تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو چارواکي وایي په ارغنداب ولسوالۍ کې چې تازه له وسلولو طالبانو تصفیه سوې، لا هم د تازه شخصو او ماینونو خطر سته. د اروزګان د والی وایان وایي په دیروت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 14 وسلول طالبان وژل شوي. د احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوې.
په دې بمبار کې د وسلوالو ګڼ شمیر ته بیا هم مرګ جوړ بل اوشته چې په تعداد 14 تنه وژل شوی دي. هلته امنیتي وضعیت او حالت پیلند افغان ځواکونو په کنټرول کې دي، خو بیا هم د نن ورځې تر پای پورې عملیات ترسره کیږي.
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د دیراوت ځینې سیمې ونیولې. د تازه عملیاتو په اړه طالبانو رسنیو ته څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د فوټسال غوره لیګ مسابقې پیل شوې. د دې ولایت د فوټسال فدراسیون مشر جان محمد حیدری نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه لوبې په دوو ګروپونو کې کیږي چې په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شاملې دي. د حیدری په خبره دغه لوبې به نن پیل شوې چې نن پیل شوې 15 ورځې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دی به د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي، خو ښاغلی بایدن وویل چې لا وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. دا په اصل کې ده چې په عمده ایالتونو اریزونا، نویدا او پنسلوانیا کې د پوست له لارې د لیږل سوي بېسارو رایو شمیرل روان دي. جو بایدن نن هم په دغو ایالتونو کې مخکې دی او د څه باندې 300 ټاکنیزو یا الکترول کالجونو د رایو ګټلو ته نږدې سوی دی، خو په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو لپاره د 200 ټاکنیزو کالجونو رایو ته اړتیا لیدل کیږي. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالي وژلي. پولیسو نن په ویلامیه کې ویلي چې دغو وسلوالو غوښتل په دیر غازی خان کې ورانکار فعالیتونه وکړي. دغه دوه مشکوک وسلوال تېره شپه د ټوریزم ضد پولیسو لخوا وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې له ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینۍ الوتکې په اړه څېړنه ګړندۍ کړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل سوې وه. د مسافر وړونکي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 116 کسان وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د ملکي هوایي چلند د نړیوال سازمان شورا پرون له ایران غوښتنه وکړه د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د وژونکې پیښې په اړه څېړنې چټکې کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. په کابل کې د یو خبریال یما سیاوش وژلو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي دي. دا په روان کال کې شپږم خبریال دی چې وژل کیږي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یما سیاوش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید.
د اروزګان په ګیزاب کې لا هم جګړه روانه ده. پولیس د سملاسي مرستو غوښتنه کوي.
امیر امنیت پر پټاو کې هغه مت کاول ول شوالي دي په لاس کې د بازار دی په لاس کې دي حکومت کومک نه راکړي د مشرف مقامات پر ورسوي.
د میدان خار خاروالا ظریفه غفاری وایي پلار ته د دې د دند هم ګواخ پیښ کړی وو.
د دې د پوریا موته ویډیو چې کدن بند سن لپاره تا به تروسی او کنه خوشاروال لپاره هم تا تروډی وی نه پزان فام کړ.
د امریکا د ټاکنو وروستۍ حال درکو او د روسیا او پاکستان د ګډو تمرینونو په اړه هم در راپور لرو. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاند څنګه ته ځانګړی شوی. ولسمشرۍ ماڼۍ د ملي مصالحې عالي شورا او ګڼو نورو افغان او یو شمېر بهرنیو سیاستوالو د خبریال یما سیاوش وژل غندلی او له اړوند ارګانونو یې غوښتي چې عاملین یې ونیسي. سیاوش دا مهال افغانستان بانک کې د عامه اړیکو مسؤول و ده او دوه همکاران یې نن سهار کابل کې یوه چاودنه کې ووژل شول. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم پر پیښې غبرګون ښودلی. تفصیل یې له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې.
اینی شاهدان وای د سهار شاوخوونی می بجې کله چې یما سیاوش په خپل موټر کې د دفتر په لور روان و. د کابل د څلورم مقریانو په سیمه کې په موټر چاودنه وسوه. د ټلو نیوز د غبخوانی ویاند تازه په مرکزی بانک کې د امریکو د رئیس او سلاکار په توګه دنده پیل کړې و. په دغه چاودنه کې د مرکزی بانک د ریاست یو بل کارکوونکی او د ښاغلي سیاوش موټر چلوونکی هم وژل شوی دي. د چاودنې شاهد نادر
پدر جانش د سفید آمد نیمه جد وخت کې
د یو پلار لپاره ډیره دردونکې ده چې د خپل زوی د پخې وټوټه وګورم. کله چې پلار راغی او د ما د بدن ټوټه شوی غړي ولیدل به و خښو
جزوف کټ اور برداشتیم.
شیرشاه بل عینی شاهد دی وای چې دا چاودنه کورته سیر مسوي ده.
نو ول امدګی مې نیول د اسلامه وصفی خواته چې یو زلم ول د سنتاری وصل د ما کوټه کې مشکون کوټه سم تاسو کړی دو خپل سترګو مول د مور مر سره ما هم ځم په کوټه کې په څه کوا شو مور مر واچو تیګی ختین د سیمټ موږ د کور ورته ده موږ ډیرو خطا سو کور کې چی سولې.
تر اوسه دغه مقناطیسي ماین چاودنې مسؤلیت چا پر غړ نه دی اخیستی. د کورنۍ چارو وزارت وایان طارق آریان ویلی چې دا پیښه څیړل کیږي.
نن سهار شاوخوا 2:00 او 30 دقیقې په یو کورلا ډوله موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وسوه. په دغه پیښه کې زموږ خبریال یما سیاوش موټر چلوونکی او یو بل کس شهیدان سوي دي.
نن سهار د کابل د 15 امنیتي حوزې اړوند نیازبیک سیمه کې هم د یو مقناطیسي ماین چاودنه سوي چې مرګ څومره یې نه درلوده. د افغانستان ولسمشری مانی او د ملي مصالحې عالی شورا د پیښه غندلې او لاړوند ارګانونو یې غوښتنه کړې چې عاملین یې ونیسي. د رسمي شمېرو له مخې د روان زیږدیز کال له پیل نه تر اوسه شپږ خبریالان په بېلابېلو ترهګریزو پیښو کې وژل شوي دي. له ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای مشر صدیق الله توحیدی د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو اندېښنه ښیي.
در سال 2020
په 2020 زیږدیز کال کې د یماسیا وش په شهادت سره مو د وژل شویو خبریالانو شمیر شپږ ته ورسید او شپږ ترهګریزي پیښې لرو. په ټوله کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له اتیاو زیاتې پیښې ثبت شوي دي.
یماسیا وش تیر څلور کلونه په ترو نیوز کې د سیاسي خپرونو چلوونکی و. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
و هم اوریدل چې لوړپوړو افغان چارواکو د غلطه د خبریال پر وژنه خواشینی او غبرګون ښودلی او ویلي دي چې عاملین باید ونیول شي. د تاوتریخوالي په پیښو کې تمیګو، ورزو، اوروزګان ته د اوروزګان د ګیزاب ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ لا هم د وسلوالو طالبانو جګړه روانه ده. د ګیزاب امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ یو ملي امنیت ودانۍ طالبانو نیولي او که مرسته ورونه رسیږي قمنداني هم نیسي. طالبانو وړ مشپه د ګیزاب بازار ونیوو. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپورته.
چارواکی وایي د اوروزګان د ګیزاب د ولسوالۍ ودانۍ د ملي امنیت ودانۍ او بازار نن دوهم ورځ لا هم د وسلوالو طالبانو په لاسونو کې دي. د اوروزګان د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان لالی نن ازادي راډیو ته د جګړې له سیمې څخه وویل چې په ولسوالۍ کې لا اوس هم درنه جګړه روانه ده او افغان سرتیرو کوم پرمختګ نه دی کړی. نوموړي وایي د یادې جګړې پر مهال یو شمېر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي د کره شمېر په اړه یې ځکه معلومات نه لري چې دوی په قمندانۍ کې لا هم مسیره پاتې دي.
جنگ وسم ادامه لري، بس یو قمندانۍ پاتې ده. په قمندانۍ کې موږ د لیپا سای پر ځای یو نیولې نورمه امنیت پر پټاو کې هغه منطقه ولوله ولسوالۍ د دې په لاس کې د بازار دی په لاس کې دی. حکومت کومک نه راکړي دا یو بازار تاج اوس په پیلن دا جنگ ته دا جریان د جنگ به تاسو خبر شاسو دا کار دا اوس
د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قمندان لالی دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، خو وایي په اړه یې کره معلومات ورسره نشته. امنیه قمندان لالی دا هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په یادو ولسوالۍ کې د تېرې یوې میاشتې راهیسې تر شپېته زیات افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوروزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته ویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې تېره شپه جګړه نه ده شوې او افغان پوځیانو هم کوم پرمختګ نه دی کړی. سایل وایي په ګیزاب ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
په دغه سیمو چې دی هغه بله شپه حاکم شوي وه
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ګیزاب د جګړې او دغه راز د افغان سرتیرو د دغه خبرو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. پر ګیزاب ولسوالۍ له تېرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي دي چې بالاخره تېره ورځ یې د یادې ولسوالۍ بازار او د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ هم ونیول. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان ښار ښارواله ظریفه غفاری وایي د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له خوا د پلار د وژنې په اړه د غندنې اعلامیه هیڅ درد نه دوا کوي. دا وایي پمپیو ته یې څرګند لیکلي چې لطفا د انسانانو په سرونو معامله مه کوئ. د اغلی غفاری پلار عبدالواسی غفاری چې پوځي منصبدار و د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. اغلی غفاری وژونکي طالبان او د پاکستان استخبارات ګڼي. له نوموړې سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د پلار د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتلې.
زما پلارجان ډګروال عبدالواسی غفاري پنجشنبې په ورځ څلور بجې همدلته د کور په څنګ کې همدغه کوڅه کې دننه شهید شو. درې مرمۍ په سر ویشتلي وو. زما پلارجان ته په کرات ویل شوي وو، امنیت مکتوبونه ورکړي وو او حتی دوه ورځې مخکې هم امنیت را مکتوب ورکړی وو او تر دې یاده پورې هم ورته ویلي وو چې که د بل څه لپاره تا به ترور کړي او که نه خوشحالوالي لپاره هم تا تروری وي، نو په ځان پام کوه. پلارجان مې دغو ډګروالانو په لیست کې چې ایسا او یام طالب لخلوری ترور کی گیا افغانستان کی پا غلست کی وہ زمان پلار جان دا شهادت اغا 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 چه اچھا کرده دیر وازی دی طالبان پا خپلا دال جهات ویب سایت للاری دا غم خبری خبر کردی او دایوی لی چه زمون لخوا شوی او زمان پارا هم پا دنده که مخالفتون اغا یو سیاسی اغا دی اغا طولیز موضوع دی پسیمه که خو په ټوله کې هم ځکه خطر کې یم او هم چې زما پلار شهید شو دا د عیسای کار و دا د طالبانو کار و او دا یو واضح شی دی او چې لکه لمر چې په دوو ګوتو پټېږي هم نه.
ستاسې پلار څه دنده درلودله غلی غفاري؟
زما پلار جان د تعلیمات زریحي ضربتي کبرا قمندان د ضربتي مکتب عمومي قمندان و د کمانډو
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت دفتر ستاسو د پلار وژنه غندلې ده او خواخوږي تاسو سره ښکار کړی ده. تاسو د اعلامیه وکتله؟
بله هغه مې لیدلې. خو هغه زه سوچ نه کوم چې زما درد دوا کې ما خپل ټویټ کې هم واضح لیکلی چې زما لپاره ټول هغه خلک ګناهګار دي چا چې د دغه اقل د 50,000 طالبانو د خوشي کولو قاتلین په خوشي کولو کې لاس لرلو. دا زما د پلار جان ترور د مغو خلکو په واسطه شوی او پمته هم اوازې لیکلی چې لطفا نورو ظریفه ګانو سره داسې مه کوئ، کوشش مه کوئ چې ډیل وکړئ، حداقل د انسان په سرونو باندې نور ډیل ونشي.
د میدان ښار ښاروالو چې ویلې د دې پلار د طالبانو لخوا وژل شوی. د تاوتریخوالي په دوام درته راپورونه نور هم لرو. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تاوتریخوالی روان دی، جګړې روانې دي. د افغانستان ولسي جرګې هیواد کې د ناامنیو د ډېرېدو له کبله لوړپوړي امنیتي او دفاعي چارواکي استجواب کړل. دوی د امنیتي سکتور پر وزیرانو سربیره د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي امنیت سلاکار هم د حساب کتاب د غونډې ته غوښتي وو، خو امرالله صالح او حمدالله محب ورنغلل. د استجواب دغه غونډه د رسنیو له سترګو پټه ترسره شوه، خو وروسته وکیلانو وویل چې کومه ځانګړې پایله یې نه لرله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور معلومات.
په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو په ځانګړي ډول پر کابل پوهنتون د برید په تړاو ولسي جرګې ته د امنیتي چارواکو د وربللو فوقلاده غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د شمې د ورځې دې غونډې ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندربي، د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد او د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح غوښتل سوي وو. غونډه د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په غوښتنه سری سوه، خو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال محمد میرزا کټه وزیب خبره د دغه جرګې د یو غړي رمضان بشر دوست ضروري ګډوډه او بالاخره بې نتیجې پای ته ورسېده. هڅه مو کړه په دې اړه د رمضان بشر دوست نظر هم ولرو، خو د نوموړي ټلیفونونه غلي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب جرګې ته نه ورغلي. د ولسی جرګې یو غړی بسم الله محمدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
موږ وايي باید دا غلی وي، دا ولې غیر قانوني، دا موږ حق دی، باید دا غیر قانوني نه دی چې دا جندالا موږ شي څه پاره ساتو. نو دا چې ټول چاري دې په غاړه اخی، د کابل امنیت دې په غاړه اخی، سوالې دې په غاړه اخی، نو هغه څه کې ټول مسؤلیت دې په غاړه واخی. باید دا غلی وي، د خلکو ته جواب ورکړي وي، خلک ته قانون وخت جواب ورکړي وي، ټول دولت ځوان وړه خبره ده.
ولسی جرګې امرالله صالح ځکه خپل د غونډې ته غوښته و چې په دې ورستیو کې نوموړي د کابل ښار امنیت مسولیت اخیسته دی. خود لومړی معاونیت د نشراتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل چې ولسی جرګه باید دوی ته د امرالله صالح د ورتک پاړه پوره وضاحت ورکړي.
ولسی جرګه ووایي چې د کم قانون پر اساس دوی له لومړی معاون صاحب څخه غواړي چې ولسی جرګې ته ورشي. که چېرته موږ ته دا مشخص وي معاون صاحب د افغانستان ولسی جرګې ته د یو ملي نهاد او د خلکو د استازو د ادرس په توګه احترام ته په پام سره پاره صورت کې بیا موږ خپل جواب ویلو چې ماون صاحب هغه جلسې ته هغه هم کچیر ته استماعي غونډوي چې ماون صاحب هغه ته وضاحت ورکړي. اما د افغانستان قانون واضح دی، نه صوبې افغانستان ولسمشر او نه دغه لومړی ماون احضار کول شي او نه استهزاء کول شي.
د ملي امنیت شورا د سلاکار دفتر بیا جرګې ته د ښاغلي محب د نه ورتک پاړه زموږ اړیکو ته جواب ونه وایي. خو د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی بیا ازادي رادیو ته وویل دوی به حکومت ته یو مسوبه ولیکي چې د ستونزې سي
بدبختانه سي دواړو وزور پیدا نه کو نه اجنډا واضح معلومه او د تم لګلې و سي کابل په فانتون باندې بریت او څنګه سي اول ماوین دی ریاست جمهوریت کابل نه امنیت چارې پلاس کې اخستی دي در حال سمو کمانډان امنی وزیر دی داخله او دا ټول روس مغ یو مصوبه حکومت تلګو په باندې بچنګار و سي سي ولې د پارلمان سره مشکل پیدا
امنیتی مسولین په داسې حال کې ولسی جرګې ته غوښتل سي و چې په دې ورستیو کې په کابل کې امنیتی پیخو زور اخیسته دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورست.
لا آزادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. زموږه آزادی رادیو نه اوري دویم نیمایي حقیقت سدی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه ته ځنګړې شوې چې هغه ورسته راځي خو اوس ورزون نړیوالو مسایلو ته. د امریکا په څلورو ایالتونو کې لا هم د رایو د شمیر بهیر پای ته نه دی رسیدلی، خو په دو کې چې د وړمې ورځې تر ماښام پورې ډونالډ ټرمپ وړاندې وو، وروسته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن مخکښ شو. په همدې حال کې د امریکا د سترې محکمې قاضي امر کړی چې هغه رایې دې له نورو جلا کړل شي چې د انتخاباتو په ورځ د پوستې له لارې د شپې له 8 بجو وروسته رسیدلي. عصمت سروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې د انتخاباتو په درېیمه ورځ په څلورو ایالتونو کې د رایو شمیرل دوام لري. دا څلور ایالتونه پنسلوانیا، جورجیا، نووادا او ایریزونا دي چې د دوړو کاندیدانو رایو تقریبا پکې برابر دي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د جمعې تر سهاره په پنسلوانیا او جورجیا کې د جمهوریپال ګوند تر کاندید ډونالد ترامپ شاته وو، خو د ورځې په پای کې په دوړو ایالتونو کې د بایدن رایې تر خپل سیال ډېرې شوې. دا دوه ایالتونه شپږ دیرش الکترول رایې لري. که بایدن پکې وړاندې پاتې شي برای حتمی دی، خو په همدې منځ کې د امریکا د سترې محکمې قاضي ساموئل ال تو پرون جمعه د پنسلوانیا ایالت د ولسوالیو انتخاباتي حوزو ته حکم وکړ هغو رایو چې د پوستې له لارې د انتخاباتو په ورځ د شپې له 8 بجو وروسته رسېدلي د بیلولو لپاره د ایالتي مقرراتو پیروي وکړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې قاضي دا حکم د هغه شکایت په ځواب کې کړی چې پر اساس د ایالتي محکمې قاضي ویلی و چې هغه ټولې رایې دي وشمیرل شي چې د شپې تر 8 بجو د پوستې له لارې رسیدلې دي. دا شکایت جمهوري پالو کړی و. له بلې خوا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پرون شپه د ډیلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې د امریکا خلکو ته په وینا کې یو ور بیا وویل چې د رایو د شمیرلو په پای کې به د ولسمشر غوره شي. سره له دې چې د بری له اعلان ډډه وکړه، خو ډاډ یې څرګند کړ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا تیره شپه په یو ټویټ کې وویل د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن باید په ناحقه ادعا ونه کړي چې د امریکا منتخب ولسمشر دی. ډونالډ ټرمپ دې ته په اشاره چې دی هم دا ډول ادعاوې کولی شي ویلي چې قانوني پړاوونه تازه پیل شوي دي. تروسه پرې د جو بایدن الکترول رای 235 او یوازې 1900 الکترول رایو ته اړتیا لري. د پوراندې د ډونالد ټرمپ الکترول رای 244 د دې لپاره چې تر خپل سیال وړاندې شي باید د رایو په پایلو کې ډیر لوی توپیر راشي.
و موریدل چې د امریکا په ځینو ایالتونو کې د رایو شمیرل لا هم روان دي او د دغه هیواد ولسمشري ټاکنو پایله لا نه ده روښانه شوې. په داسې حالت کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې که دواړه کاندیدانو ټاکونکو رایې یا الکترال کالجونه مساوي وي، نو د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو برخلیک به څه ډول ټاکل کیږي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې تړاو یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې لانډه بڼه یې صفی الله ستانکزی درته اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو له اساسي قانون سره سم ولسمشر د خلکو په مستقیمو رایو نه ټاکل کیږي. دا الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې د ولسمشري کاندیدانو ته د مستقیمې رایې حق لري، او که چیرته یو کاندید د امریکا له ټولو 538 ټاکنیزو رایو یا کالجونو 200 خپل کړي، د جمهوري ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د هر ایالت د ټاکنیز پلاوي غړي د نفوسو په اساس ټاکل کیږي. د نفوسو احصایه په هر 10 کلونو کې یو وار ترسره کیږي، او له مخې ځینې وختونه د ټاکنیز پلاوي په شمیر کې توپیر راځي. کالیفرنیا، تکساس، نیویورک، فلوریدا، پنسیلوانیا او ایلینوی هغه 15 ایالتونه دي چې د ټاکنیزو پلاوی شمیر تر نورو زیات ده. په کالیفرنیا کې 55 رایې دي چې تل د دیموکراتانو په ګټه کارول کیږي. د تکساس رایې بیا 8 دي چې جمهوری پالو ته ورزي. ځینې ایالتونه د مساحت له پلوه خورا لوی دي، خو د نفوسو د کموالي په خاطر د ټاکونکو شمیر اندریو ته هم ښکته کیږي. د بیلګې په توګه الاسکا الکترونیا د ټاکنیز پلاوی غړي د انتخاباتو د کال د دسمبر په 14مه غونډه کوي او هر یو د خپلو ایالتونو رایو ته په کتو رایه اعلانوي. درې اونۍ وروسته یعنی د جنوري په 6مه دوه نوې جرګې د استازو جرګه او سنا جرګه ټاکل کیږي چې هغوی بیا د ټاکنیزو پلاوی یا الکترونو رایې شمیري او د ټاکنو بریالۍ اعلانوي. په کانګرس کې په دې تړاو هر ډول اختلاف باید د جنوري له شلمی مخکې حل شي، ځکه د امریکا د اساسي قانون له مخې دا نیټه د برحاله ولسمشر د کار وروسته ورځ ده. اوس که چیرته دا مخالفتونه روان وي او یا د کانګرس غړي دې پایلې ته ورسیږي چې هر کاندید 219 او مساوي رایې ګټلې، هغه وخت بیا د امریکا ولسمشر د محتملو ټاکنو یا کانتینجنت الیکشنز له لارې معلومیږي. امریکایي لیکوال او تاریخ پوه بن شیهان له سی بی ایس تلویزیون سره په یو مرکه کې په دې اړه وایي: دغه کار چانس ډیر کم دی. زموږ په تاریخ کې یوازې دوه وره استازو جرګې ولسمشر ټاکلی، په 1800 کال او بیا په 1840 کال، او سنا جرګې هم یوازې یو وار په 1846 کال کې مرستیال ولسمشر ټاکلی. نو موږ یو ډیر پخوانی وخت ته اشاره کوو، خو زه دا وایم چې ډیر داسې څه په 2006 کال کې شوي چې ډیره وخت نه و شوي او یا کم تجربه شوي وو. نو دا داسې یو څه دي چې موږ باید ورته چمتو اوسو. په دې ډول ټاکنو کې د ولسمشر د انتخاب واک د هر ایالت د استازو جرګې په لاس کې وي چې په ګډه خپله رایه کاروي، او د مرستیال ولسمشر لپاره بیا هر سناتور په خپله رایه ورکوي. د امریکا دریم ولسمشر ټامس جیفرسن په 1800 کال د همدې ټاکنو له لارې انتخاب شو. د امریکا د فدرال قوانینو له مخې که کانګرس د جنوري تر شلمې ګټونکو اعلان نکړي، هغه وخت به د امریکا د استازو جرګې مشر د سرپرست جمهور رئیس په توګه مسؤلیت په غاړه اخلي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې یو ډله پوځیان پاکستان ته تللی او هلته د هغې هیواد له پوځیانو سره ګډ تمرینات پیل کړي. د دغو تمریناتو ځای ځایګای لا مشخص شوی نه دی، خو چارواکي وایي هدف یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د تجربو شریکول دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان په دې اړه دغه معلومات راکړل.
د پاکستان فوج وایي چې د پاکستان او د روسیې د فوجانو ګډ تمرینونه پیل شوي دي چې دا به دوه هفتې دا دوام کوي. او د پاکستان د فوج په یو بیانیه کې دا ویل شوي دي چې د دې ګډو تمرینونو هغه یو هدف او مقصد چې دی هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم د یو بل د دواړو تجربې دي هغه به یو بل سره شریکوي. د پاکستان فوج بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د نورو تجربو سره سره به په دې کې د یرغمل نیولو خلکو د غی د آزادولو عریبه هم دوی ګډ تمرینونه کوي. د پاکستان او روسیې د فوجانو مابین اوس دغه تمرینونه هر کال کیږي، یو وار پاکستان کې، دویم وار روسیه کې. او دا ګډ تمرینونه دا په 2014 کې اول ځل شیو چې په پاکستان کې شویو، او دا چې کله د امریکای او د پاکستان تعلقات لکه د افغانستان په مسله باندې خراب وو، پاکستان بیا روسیې ته نږدې شویو، اړیکو کې خواله راغلیو، او دغه فوجي همکاري هم شروع شوه د پاکستان او روسیې ترمنځ. د فوج بیانیه کې دا نه دی ویل شوی چې څومره د تعداد کې د روسیې فوجان د دې تمرینونو لپاره راغلي دي، او دا په کم ځای کې د زی خبره هم نه ده شوې. خو د نه وړاندې په روسیه کې هم شوي دي، او پاکستان فوج دا وایي چې دغه تمرینونو د روسیې او د پاکستان بنیادي مقصد چې وي هغه د ترهګرۍ په ضد چې کوم تجربې دي هغه یو بل سره شریکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغانیار له هلمن خپل اس ام اس کې یو زلبیا لیکلی چې د سولې وسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب الله د وخت خبرو ته ورته دي، باید چې تیرې تجربې تکرار نشي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکلي وایي د امریکا راتلونکی ولسمشر باید د افغانستان د سولې پروسې ته لومړیتوب ورکړي. عزیز زابلي له زنځیر نه لیکلي وایي افغانستان بااستعداده خلک دي او د کندهار د هوایز میدان د چارو سپارل افغانانو ته یو ښه ګام دی. او لال محمد لال میرخان ناصری لیکلي وایي د امریکا انتخابات هم د افغانستان انتخاباتو ته ورته شو او د نه منلو لوبه پکې شروع شوه. دویمې نیمایي ته ورسېدو، څلور نیمې بجې شوې. اوس هم سالم احمد صالح درته د خبرونو لنډیز اوروي.
د ملي مصالحې اړی شورا مشر د تلو ټلویزیون د پخوانی ویاندوی یما سیاوش وژنه نه بخښل کېدونکی جنایت وباله. یما سیاوش چې د افغانستان بانک د عامه اړیکو د مسؤل په توګه دنده ترسره کوله، سهار له دوو نورو کسانو سره په کابل کې په یوه چاودنه کې ووژل سو. د ښځو حقونه یوې فعالې او د میدان ښار ښاروالي د خپل پلار په وژنه کې هغه څوک کړه وبلل چې د دې په وینا د 5000 طالبانو پریښودو ته یې لاره جوړه کړې ده. ظریفی غفری دا څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خواخوږی پیغام ته په غبرګون کې ازادي راډیو ته وکړې. د هغې پلار د پنځمې په ورځ په کابل کې ووژل سو. د کندهار د والی وایان ادا کوي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې تر سلو زیات وسلول طالبان په دې ولایت کې وژل شوي دي. بلخو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې 15 ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. چاودنه نن سهار پر هغه زرنج موټر سایکل سوی چې ملکیان لیږدول. د اورزګان د والی وایان دوی په دیروت ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې 14 وسلول طالبان پرون وژل شوي دي. د والی وایان دوی چې په سیمه کې دا تازه بمباري پرون سوی ده. په غور کې د فوټسال غوړ لیگ مسابقې پیل شوي او 15 ورځې به دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن وایي دی به د ولسمشرۍ ټاکنې په ښکاره اکثریت وګټي. خو ښاغلی بایدن ټینګار وکړ چې له وختي ده په دغو ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي په القاعده شبکې پورې دوه تړلي مشکوک وسلوالي وژلې دي. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د ایران غوښتنه وکړه د هغې اوکراینۍ الوتکې په اړه څېړنه ګړندۍ کړي چې په جنوري میاشت کې په تېروتنې ویشتل شوې وه. په پیښه کې 1600 کسان وژل شوي وو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او اف ام 1.5 په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لري، زموږ فیسبوک پاڼې ته ورشئ. په فیسبوک پاڼه کې هم تازه راپورونه، خبرونه او ویډیوګانې موندلی شئ. یوټیوب هم لرو، د یوټیوب پاڼه مو هم در سره سبسکرایب کړئ. او دغه راز په ویب پاڼه کې مو ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ټول خبرونه او راپورونه موندلی شئ. اوس هم ورځو د ورځې سپورتي پیښو ته. ډیوی نادر سپورتي خبرونه چمتو کړي.
هرات کې د کیک بوکسینګ ورزشی لوبي تر سره شوې. د دې ورزش مسلکی او فنی مدیر ضیاء الحق ازادي راډیو ته وویل دا لوبي د افغان سولې څخه د ملاتړ په مخه دا ویا لوبغاړو په ګډون له پرون راهیسې پیل شوي چې نن له غرمې مخکې پای ته ورسېدې. د ښاغلي ضیاء په خبره دا لوبي د بیلابیلو وزنونو، ځوانانو او نوي ځوانانو ترمنځ ترسره شوې دي. د نوموړي په خبره د دې لوبو هدف د کاري پروګرام پلي کول او د سولې د پروسې ملاتړ و. په غور ولایت کې د فوتسال غوره لیگ لوبي پیل شوې. د دې ولایت د فوتسال فدراسیون مشر جان محمد حیدری نن ازادي راډیو ته وویل دغه لوبي د ټولو لوبډلو په ګډون په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي. د ښاغلي حیدری په خبره یادې لوبي نن پیل شوې او 15 ورځې به دوام ولري. نوموړی زیاتوي چې له دغو لوبو هدف د جنوب لویدیځ انتخاباتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. تکل شوی دغه لوبي د افغانستان په بیلابیلو نورو زونونو کې هم پیل شي تر څو دغه لوبو اتلان د افغانستان په کچه د فوتسال په راتلونکو لوبو کې چې په نږدې راتلونکو کې به پیل شي ګډون وکړي. د هند د کرکټ په غوره لیگ کې د جمعې په شپه سنرایزر حیدرآباد لوبډله د رویال چیلنجرز بنګلور په ماتولو نیمې پایلوبې ته ووتله. حیدرآباد لوبډلې د بنګلور لخوا د 122 منډو هدف په څلورو وکټو پوره کړ
افغان لوبغاړی راشد خان وتوانی چې په دغه لوبه کې انګلستاني توپ وهونکی موین علي رن اوټ کړي. سن رایزرز ټیم به اوس د یک شنبې په ماښام له ډلی کیپیټل سره دویمه حذفي یا نیمه پای لوبه کوي چې ګټونکی به یې راسن په فاینل کې د سه شنبې په شپه له ممبئی انډینز ټیم سره مخ شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره د دغې خبری خپرونې خبری مسایل پای ته ورسیږي. ورزو اونیزو پروګرامونو ته حقیقت څه دی او ورپسې هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
که څه هم افغان حکومت نږدې درې اونۍ وړاندې ټوله کابینه ولس جرګې ته معرفي کړه، خو لا هم په کمیسیونونو کې د نوماند وزیرانو په اړه پیل شوې څېړنې پای ته نه دي رسیدلې. تازه په ولس جرګه کې د دوه تابعیته او یو شمېر هغو وزیرانو په اړه هم بحثونه مخ په ګرمېدو دي چې ګنې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري. د ولس جرګې دوه کمیسیونونو د هغو نوماند وزیرانو په اړه چې د تحصیلي سندونو په اړه دقیق معلومات نه دي وررسېدلي، په دې اړه اداري پلاوی او همدارنګه اړونده ادارو ته د لا ډیر وضاحت غوښتو په خاطر رسمي مکتوبونه لیکلي دي. د ولس جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د دا ډول کسانو نمونه لس تنه ښایي، خو د مرکزي تفتیش کمیسیون دا شمیر څلیرویشت تنه ښایي. نن د حقیقت څه دی په خبرونه کې د ولس جرګې د مرکزي کمیسیون د رئیس شاپور حسینزی صاحب سره په همدې مسایلو باندې خبرې اترې کوو. حسینزی صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. زبا لوبړی پښتنه موسره دا وکم چې ولې دومره ډیر وخت د کابینې د نومان وزیرانو د اسنادو د سیړونو په برخه کې د ولس جرګې څخه ونیوه؟
ټول وطنوالو ته ما سلامونه او احترامات. زه راځم دې ته چې د نومان وزیرانو دوشي د پینځو کمیسیونو پورې تړلې دي چې ټول په دې باندې کار کوي لګیا دي. موږ ته اسناد د وزیرانو لا نه دي تکمیل شوي، په دې اساس باندې موږ دغه هغه نه د حیاتي ادارې ته گزارش نه ورکړی.
اما په یو شمېر دوه مکتوبونه جلا جلا رسنیو کې نشر شوي دي. رئیس بیا مکتوب د ومې میاشتې په 28 تاریخ باندې ساسې پلاستیک باندې اداري هیئت ته تللی چې سلیر ویشت نومان وزیرانو تحصیلي اسناد چې دی مشکل لري. همدا ډول یو بل مکتوب بیا تازه رسنیو ته درس کړی دی. دا مکتوب د 8 میاشتې په 14 نیټه امور پارلماني ریاست ته لیږل شوی دی چې د لس نومان وزیرانو تحصیلي سندونه چې دي مشکل لري. ستونزه چیرې ده؟
ایمل صاحب، موږ خو دې چلیری نومان وزیرانو مکتوب لیږلې، درخواست هم کړی چې موږ ته اسناد تکمیل کړي. تر اوسه پورې موږ د نومان وزیرانو په اړه باندې مکتوب نه ده رسنیو ته کړی، او دا بل کمیسیون چې وړاندې کړی دی لاسو دا زه تاییدومه چې د لاسو وزیرانو اسنادو کې فرق ده.
څه ډول دغه مشکل دی؟ آیا سند جال جوړ شوی دی که نه؟ زده کړې نه لري په افغانستان کې هم دا اړوند ادارو له خوا نه تایید شوی نه دی.
دا خو ځکه موږ تاسو ته اوس نشو په ډاګه کولای چې دوی اسناد پنځه موارد باندې کمیسیونونه کار کوي که نه، چې خپله د تفتیش کمیسیون د مالي باقیداری په هغه کې او جرمي په دې کې اسناد نه دي تکمیل شوي دي. یا د نورو کمیسیونونو همداسې خپلې ځانګړې دندې دي. نو زه شاهین صاحب د کمیسیون رئیس ته، نو ته سره ما بس کړی دا چې تم ویلی دي چې ما ته اسناد نه دي تکمیل شوي. که زه درته ووایم چې په عموم کې د وزیر صاحبانو اسناد د پنځو کمیسیونو چې کوم دوی په واک کې دي، دوی ته هغه اسناد نه دي تکمیل شوي چې دوی مخکې هغه ته راشي تالار ته.
داسې اوازې دي چې شپږ نومان وزیران دوه تابعیت لري، اما لا هم دغه کسانو څخه د بشپړ جزئیاتو غوښتنه نه ده شوی او په یو ډول باندې وسره هوکړه شوې ده. شفاهي ډول باندې چې دوی ورته ویلي بلې او مونږ دویم تابعیت نه لرو وسره منل شوی.
تاسو ګورئ مل صاحب، په تالار کې 250 یو کم 50 وکیلان شتون لري. دغه ټولو ته وزیران معلوم دي چې څوک دو تابعیت دي او څوک نه دي. دا د امنیتي داخلي کمیسیون رضایي ته پورې تړلې دي چې هغه دوی ته ښه معلومات دوی دې په مورد لري چې ولې دا موضوع د امنیت کمیسیون پورې تړلې ده چې په راس کې رئیس صاحب رضایي ده. نو دا معلومات یعنی حقایق ټول هغه سره دي تابعیت په هغه باندې. نو بیا هم موږ د څلورو پنځو رئیسانو ګډ کمیسون ده چې موږ ګډه پرېکړه ونه کړو. نو انشاءالله یو کمیسون ځانګړی دا فیصله نشي کوی چې د وزیرانو هغه ته خراغ لاس وایي. دغه پنځه کمیسونونه به پرېکړه کوي، بیا به نومان وزیر صاحبان رای ګیري ته راځي.
تاسو د مرکزي کمیسون د تفتیش د برخې مشر یاست او تر ډیره برخه پورې څېړنه په دغه برخو کې د هغو موضوعاتو په اړه باندې چې دغسې پیچلي برخه لري تاسو ته راجع کیږي. معلومات سدی په ولس چرګه کې دننه یقینا یو آوازه ده چې ځینې کمیسونونه لکه دننه په ولس چرګه کې هم دغه بحث مطرح شو چې غواړي د ځینې یو کسانو سره په جال باندې یو شمېر مسائل مخته کړي. ځینې غواړي وي چې شپږ نور نومان وزیران چې وړاندې وزارت هم کړی داغوی سره بیل دي چې څېړنې وشي مسائل مخته لاړ شي. دغه مسائل تر کومه حده پورې جدي دي او تاسو څومره اندېښمن کړي یاست؟
ایمال صاحب زه هیڅ اندېښنه ورته نه لرم، ولې چې په دې کمیسون کې زه خپل برخه لرم چې څوک د تابعیت وي دا ورسره منګم نه منو. دا به منګه ګاډه پریکړه کوو، د ګډې پریکړې په اساس به د ولسی حیات ادارې ته دغه منګه ګډ یعنی په ګډ کمیسون په ګډه پریکړه باندې به اسناد موږ ورته مخ کوو.
یعنی داسې اندېښنه نشته دی چې ګنې هغه نومان وزیران چې دوه تابعیت لري هغوی به یا به هم هغه چې تحصیلي سندونه مشکل لري هغوی ته به رایه ورکړل شي؟
ایمال صاحب زه تاسو ان شاء الله پورا ډاډ درکوم او ټول د افغانستان ولست دغه ډاډ ورکوم چې ټوک د تابعیت وي دغه باندې به موږ په دغه کمیسون کې دغه پریکړه موږ نه کوو او نه به ان شاء الله ولسی جرګې ته لار ترایي.
دا خو منې چې یو شمیر کسان شته چې دوګونی تابعیت لري او داسې کسان هم شته چې تحصیلي سندونه یې ستونزې لري.
ګوره زه راځم چې موږ پوری چورمی او باقیداری د مالیه کنه من پوری مربوط دی خوځو چې څومره پویګه مکنه او څومره ما ذهن دا چې د طبیعت به وی د یو دو کسو ته اشاره کیږي کنه چې هغه د طبیعت دی لغه هو واضحه د ټول ملت ته ان شاء الله واضحه کیږي. تاسو سره به بیا موږ مرکه کوو او چوڑان دی اونۍ کې تر روان دي څه حقایق دي ان شاء الله موږ به درته په ډاډه کوو. موږ پوره په اطمینان سره زما چې کوم وزیر ستونزې ولري هغه به ان شاء الله رحمان تعالی ارته نه راځي.
د وکیلانو بحث چې کله مطرح کیږي دا هم مهمه ده چې تیر ته یو ځل وکتل شي. وړاندې په ولس جرګې باندې ډیر داسې تورونه هم لګیدلی دي، حتی خپل د ولس جرګې د داخل د تالار نه د ملت اساسو پر نورو د دورو کې په یو بل باندې نیوکه وکړي چې په تشنابونو کې آن پیسې معامله کړې دي په خاطر باندې نومان وزیرانو ته رایه ورکړي. یو مسله ده. دویم د دغه اندېښنه بیا څومره جدي کیږي چې دغه خبره څومره ځنډیږي د خلکو اندېښنې ورسره زیاتېږي چې درېونه بلکې میاش حتی شاید نور هم دا پروسه اوږده شي. نو د دې پروسې د لنډېدو لپاره سشته هر عقل په فکر کې او د اندېښنو ته ځواب څه دی؟
ګوره ایمل صاحب دغه لنډېدل په دغه وخت کې کیږي چې د وزیرانو اسناد تکمیل شي او تالار ته مخکې چې څومره ځنډیږي معنا به دا وي چې د وزیرانو د اسنادو په مشکل باندې دا ځنډیږي.
که چیرې په ولسی جرګې څخه هغه کسان چې دوه طبیعت لري یا هم تحصیلي سندونه مشکل ولري پاس شي او د وزیر په توګه باندې لوړه وکړي یا هم د وزارت څوکۍ ته ورسیږي، اما په وروستیو کې دا مسایل را برسېره شي چې لکه ځینې کسان چې وړاندې هم ویلي چې دویم طبیعت نه لرو اما اوس په افغانستان کې نشته، په چیرې چې دویم طبیعت هلته نه ځي مثالونه ډېر دي، د ستاسې ځواب به ملت څه؟
اما خو مل صاحب تاسو ته وړاندې وویل کنه چې ان شاء الله رحمان اول د دې کمیسون په پریکړه کې کنه زم ناستمه. دا حیات چې پندو کمیسونو ته دنګ سپارل شوی دي په راس کې زم ما اول خو دا زه درته وایم چې څوک د طبیعت ان شاء الله هغه موږ نه تیری. بیا که دوی احیانا تیر کړه دوی غیر قانوني کار وسه د غولست به منګه د غاډم هغه وزیران چې د طبیعت یې موږ به راسا پر رسنوي باندې راوځو او چې څه حقایق ان شاء الله تاسو ته به وړاندې کوو.
د دې سومره ډاټ چې راتر لګه د کمیسونونو کارونه چټک شي او د کابینه په اړه باندې به هم یو پریکړه د نن ولس جرګه کې وشي.
ایمل صاحب دا خو ګوره اوس داخلي خبرې دي، وی باندې ولست معلومات ډیر کم اصلي دي. کمیسونونه دغه ولس وکیلان غواړي چې دوی زر تر زر دغه وزیران معرفي کړي او د افغانستان د بحراني حالات کې دا غواړي چې دوی څومره زر کېدلی شي چې دغه وزیران معرفي کړي، خو چې یو وخت دغه وزیران اسناد یې تکمیل نه شي، د تکمیلېدو په حالات کې نه وي، نو څنګه دغه وزیران مونږه هغه ته پیشنهاد رای کړی؟ دا
ډېره زیاته مننه
تاسو نه، هم مننه ایمال صاحب.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلۍ پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزور او لا ډېر بخاري چې تګ دا وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلۍ ځان راایستلی شي؟
یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
د تاندې څنګه دا خپرونه چې ما همین هیواد جوړه کړې په پایل کې راپور لرو. نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه بریښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو، فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی لږ هغې نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کېږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به راپېښېږي، او دا د دې بحث کېږي چې موږ هغه انګېزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکړو، او په دا یو داسې بمبست کې پاتې شوي یو چې فکر کوو نه پوهیږو چې چېرته روان یو.
څو ورځې وړاندې په کابل پوهنتون برید وشو چې په دې برید کې 22 تنه محصلان ووژل شول او ډېر نور ټپیان شول. په دې برید کې کاله یوې خوا ډېر ځوانان ورژېدل، ډېر نور ځوانان بیا په دې خاطر متاثره شول چې حتی محصلان چې له هېڅ سیاسي ډلې سره تړاو نه لري په دې وطن کې خوندي نه دي. د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی محصل نصرت الله ترنک چې د روغتون په بستر پروت و او د خپلو ټولګیوالو قتل یې په خپلو سترګو لیدلی، راته وویل چې دا وضعیت د ده او نورو ځوانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
د کابل پوهنتون 15,000 محصلین دې ټولنې هغه پوره انرژي او د آیندې قواله چې باید قدر سوی، باید امنیت ساتل سوی، طبعاً تاثیر کوي او ټول هم داسې متوي. زه چې د مخکې تجربې ته ګورم، له مخکې هم ځوانان ناهیلي وو، له مخکې هم تلل، له مخکې به هم داسې کښتیو کې غرق شول، له مخکې هم داسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم د حالت به لا ډېر وزور وي او لا ډېر به خارج تګ دغه وکړي. خپله مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم دا تصمیم، اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع را برابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم، هېڅکله نه ماتېږم او مخکې به ځم. کوم موقع را برابره شي نور مې همدلته د پاتېدو نور د آینده نیت نه ده.
خو د ترنک ټولګیوال مسیح الله هم چې د کابل پوهنتون په برید کې ټپي شوی وایي برید په د دومره تاثیر نه دی کړی او له رغېدو وروسته به هم بیرته پوهنتون ته ځي او په خپل وطن کې به ژوند ته دوام ورکوي.
ولا دا خو سخت چې تاسو ته وایم ما باندې تاثیر کړی دی، په دې خاطر چې ما باندې نه دی تاثیر کړی، او د دې علت همدا دی چې دوه درې دانې صنفي هم له لاسه ورکړی دی، خو بیا هم دا نورې خو ژوندی دی، د هغوی چې وینم بیا هم انرژي اخلم، رویه اخلم، څه انګیزه اخلم چې تر اوسه هم پورې ژوندی یو. اوس هم وخت لرو، وخت لرو چې همصنفیان سره وخت تیر کړو، ژوند لرو. مثال کنه هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډیر لند دی کنه څوک باید دغه نه ډیر ښه استفاده وکړي هر لحظه نه باید ډیر ښه استفاده وکړي خوشاله اوسي ډیر ژوند لند دی باید استفاده وکړي غزنه
که جګړې او روان وضعیت ډیر ځوانان قربانی کړي ځینې په دې خطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پیښې له دوی سره هم وشي خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي
که چیرې موږ ناهیلي واوسو هره ورځ چې سهار راکښینو نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو کار به نه کوو هغه که درس وایو درس به په سم ډول باندې نه وایو او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه وي چې هغه کار پر مخ بوزو نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مختلار سي داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ ته به تلاش کوي کار کوي درسونه وایي هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو نه به په خپل مسلک کې مو ترقی کړی او نه به هم په درس کې مخته تللی یو
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي نو دا وطن بل څوک نه جوړوي که یو څوک غواړي چې ژوند دې جوړ سي د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی دی به خپله جوړوي کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلیږي که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي یو اتل سي نو خپله برخه کې دی تغییر راولي ټولنه په خپله سمیږي موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي لکه فرهاد غوندې همت په کار دی لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کې چې موږ باید لاړ شو دلته وضعیت دغسې خراب زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ شم ځکه ادې وطن د حق خبره هم نه کوم زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودی نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی هغوی دا وضعیت دغسې کړی دسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي د یو بامسوله انسان په توګه که ځان ته وګورو هغه بیا فقط داسې نه داسې ځان خوندي کې هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی داسې زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی حتی ځان نسم ساتلی نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتمه او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو موږ چې ځان دونه نه ارامه کړی یا خوب نه کوو یا تاسې ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی ارام نه وي نو د دې کار هدف څه ده که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي خو زه ورته وایم چې هغه خو نسې کولی دونه کولی سي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو چې دوی انګېزې منفي سوي دي له ځانه شک ختلی ده په ځان یې باور نسته که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري نو ټولنه یې جوړه کړې
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې عوامل یې تاسې څه بولئ
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغه احساساتو چې ناهیلي او د کمارزښتۍ احساس د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس وسره ګډ دی. دا عموما په داسې وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نشي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لری کیږو او په بېمانا تمې سره پرېښودل کیږو او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه تر څنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي. دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو. په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیښیږي. بیا چې کله راپیښیږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زمونږ په واک کې ډیر نه وي. بل مسئله د وضعیت سره په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډیر سیاسي او ډیر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زمونږ سرنوشت سره تړلی دي په ډیره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي. په ټولو کې مونږ پوي سو ک خبر وسی غو هم مونږ ته په درد نه لګيږي.
مننه استاد. نو د هلا رصد یعنی ځوانان څنګه کولای شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راو باسي او داسې څوک شي چې خپل وکولای شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
مونږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د هلا لري هم دي. مونږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخ شو، لا تجربه شي نوې څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو ځکه د تغییر شرایط دي، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت هم وي، یعنی په تنهایی نشو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دوه کې غړیتوب درلودل یا دغه سې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، اروانی بوډ د یو کس کموي. بل بوختیا بل د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجه نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بل د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي. د هر څه باید سره یخته نشي، د هر څه باید وګونل ولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د پای په شیبو کې یو تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم.
Thank you. پسرلے پشی گلونا باغوڑی گی باران برابری گی یو چل پتر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن آتد سپین غر جنت غنبی ہوائے وطن آتمی مور یتم پلار تمی بابائے وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات جوندے یہ تاریخ نا دی جوندی دی بچی دی میڑنی دی پننگ باندھی دو یار کبھی کھجے کھسڑی بچی دی میڑنی